ويدي ده مننا
د ولایتونو په برخه کې کوم ولایتونه چې له درېیم دوهمې درجې ته ارتقا کوي د هغوی په تشکیل کې تغیر راځي، د هغوی په ځینو محلي ادارات
ډېره زیاته مننه کور مو ودان ښاغلی استقم، ډېره زیاته مننه. ونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبری خبرونه کې به د ورځې د مهمو راپورونو ترڅنګ د انصاف او د ورکه شویو عزیزانو په لټه کې ونیس پروګرامونه هم واورئ. خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له تازه خبرونو سره.
افغانستان ولسمشر د بریتانیا له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. جرمني یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده کابل ته لیږي. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د ایس 400 ډول دفاعي سیستم را انتقال راتلونکي میاشت پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان سو. د جمهوریت ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل
د سفر هدف هم د دوړخیز وړي کو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. دغه مسابقه د سه شنبې په ورځ په مانچستر ښار کې ترسره کیږي. د کندهار چارواکي وایي د شاولیکوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر برکزی نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شاول کوټ ولسوالۍ په زنګتان سیمه کې عملیات وسوم جریان لري. جګړه روانه ده. دښمن وسله والو 15 تنه وژل شوي دي او درې نه د کلاشنکوف په پولیسو لاس ته ورغلي.
د کندهار شاول کوټ ولسوالۍ چې له اورزګان ولایت سره څیرمه پرته ده وخت نا وخت پکې جګړې کیږي. بلخو دفاع وزارت نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 اتیا مخالف وسله وال وژل شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو له کبله 9 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. یو افغان چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته ولیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو الوتکه د سه شنبې پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني. دا بلد د 2018 میلادي کال له ډسمبر راهیسې 25 ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي. په تیرو 24 الوتنو کې ټول ټال 509 افغانان افغانستان ته له جرمني څخه ستنه کړی شوي دي. په هرات ولایت کې ښوونکو خپل هغه کاري اعتصاب چې لوی میاشت رئیس روان وو په مشروط ډول پای ته ورسوه. دغه ښوونکي وایي که د امتیازونو د زیاتېدو لپاره یې غوښتنې پر ځای نسي خپل اعتصاب بیرته پیل کړي. د پوهنې وزارت سلاکار غلام دستګیر چې هرات ته تللی وایي چې د ښوونکي امتیازونه به په تدریجي ډول زیاتېږي خو دا پروسه درې کاله وخت نیسي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه کاري اعتصاب کې د هرات د 90% ښوونځیو ښوونکو برخه اخیستې وه. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکي میاشت پیل سي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره نن کړې ده. د سی ان ان تلویزیون د ترکیې څنګ د راپور له مخې ولسمشر اردوغان ویلي ترکیه به د ایس 400 ډوله دفاعي دستګاوو انتقال د جولای په نیمه کې پیل سي. د انقره له خوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د دې سیستم د رانیول موافقه د ترکیې او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي. امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت د F-15 ډوله جنگي جت الوتکو د لپاره یو خطر دی. واشنگتن ترکیې ته ویلي چې روسیې د هوایي مدافع د دستګاو رانیولو له کبله به د F-15 ډوله الوتکو له رانیولو منع کړی سي. واشنگتن خبرداری ورکړی که ترکیه له روسیې د میزایلو F-400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره مخامخ سي. په هانګ کانګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د دې سیمې د رهبرۍ د استعفا غوښتنه لري. دا په اصل کې ده چې د هانګ کانګ رهبري چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاري لم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي د هانګ کانګ رهبره کاري لم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه پسخه استعفا وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهرچیانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ وویل د هانګ کانګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي. په هانګ کانګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوی چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې و ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه خو هندستان ته بلنه ورکړې چې بیټینګ وکړي. هندستان په یو دیرشو اورونو کې 109 منډې کړې دي. تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. هندوستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري.
آزادی رادیو اوري ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به بریتانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی.
یو کس نیول شوی دی زموږ هڅې روان دي چې نور کسان هم شناسایي شي او ونیول شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلو حوثي یاغیان وایي چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان وایي چې دا الوتکه یې ویشتلې ده او په دوهمه نیمایي کې د انصاف او رکو شویو عزیزانو په لټه کې 19 پروګرامونه. د خبرونه لومړی مرسو ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته خپل پخپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوالې اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول په کې ډېر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. په دې اړه نور حال د ارسلا مرسلین په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې برتانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برتانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په عملي کېږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دو اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمه ایزه او نړیواله اجماع ده. له نیکه مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې د رسیدو په لاره کې به له موږ سره مرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرښې په یو پریکړه لیک کې مطرح شوې وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه. او د سیمه ایز اجماع جوړول د دغو ژمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې له دې اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابعیا ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې. هغه چمتووالی چې جمهوري ریاست یې خوشبینه او هیله من کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پاموړ نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بخونکی بولي.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بېطرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان دولت یو اړخیز ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه له بنبست سره مخ کوي. خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ایزه اجماع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. دا په داسې حال کې چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاسو. تفصیل ناجیه ساپه اوري.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
په دې وخت کې دوی دا کړکیچونه زیاتېدل معنی دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان لپاره کیږي هغو ته هم ضرر رسول کیږي. نو هغوی د هرې بلې لارې نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي، او هغه موقف د ایران دپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټولو کوششونو فعالیتونو ته دوی غواړي چې صدمه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډوي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي، او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمې د بمی برید یادونه هم وکړه. د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی و. امریکا په تیرو څو اونیو کې څو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی برید په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغو کړکیچونو او ادعاو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ ډېرو مشکلات حالات سره مخامخ یو زده زمون مصرف په مال باندې زیات راځي د ایران دلاري نه نقبلېږي تشته د ایران بنادر ته اجازه نور کول کیږي موږ به مشکلات نور هم دیږي ورس فورز باندې
په ورته وخت د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو قرباني نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لري وساتي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
او سم په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی دی. رحمت الله افغان
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغو پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له بیزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمي زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایي شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې با وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري، خدا دې خلکو یو همکاري ده چې موږ وختن په وختن غوته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وحي ټکوي. ښاغلی رحیمي له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو ویډیو خپرېږي، بلکې له دې یو ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یو بل ویډیو خپره سوي چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللې دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنې ناخوالو او د دغه سنې کړنو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به انشاءالله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بېعزته او بېعزته کېږي او ول کېږي
خغل الکوزای وای له خلکو سره د جنو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر جنجال نږدې و میاشتې دي، خو تر اوسه د حل لارې څرک نه لیدل کېږي. د لانجې هر څه په ټپه درولې دي. د جرګې د نویو غړو په وړاندې د نورو مسلو تر څنګ ډېر تقنینی سندونه هم پاتې دي چې باس پرې وکړي او تصویب کړي. خو آیا دغه جنجال حقوقي لاره لري؟ دا پښتنه نوریاس نوری د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن څخه د مرکې په فایل کې کړی ده.
حقوقي لحاظ مراجع باید بیرته اساسي قانون ته وسي. په اساسي قانون کې د ولسي جرګې د غونډو د نصاب حد تعین دی. په دې معنی چې د ولسي جرګې اکثریت غړي باید حضور ولري چې د غونډو نصاب تعین شي. د نصاب برخه کې کومه ستونزه نه وه، نصاب تعین و. اوس د پریکړو موضوع ده. ولسی جرګه پریکړه هغه وخت کې مسؤلیت لري چې د حاضرو غړو اکثریت رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګه د رئیس په انتخابولو کې هلته هغه کوم معیار چې ټاکل شوی و د حاضرو غړو د اکثریت لپاره، هغه معیار ظاهرا تکمیل شوی نه دی. هغه څه چې په رسنیو کې مطرح و چې 50 معیار یې کېږي هغه تکمیل نه شوله. وروسته بیا د رایې په ارقامو کې نورې نقیض راپورونه خپاره شوله. یو حقوقي لار ده چې زکر پکې د پرمختګ موسسه همه غوړاس په ولسی جرګه کې انتخاباتو د رئیس لپاره دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي همه کوم شواهد او مدارک چې د ولسی جرګه په تالار کې پنه ممکن د کمرو نه وي ممکن د صندوقونو د منځ نه وي حاضرانو دقیق شمېر تثبیت کوم دا تثبیت هم
بله هوډمن صاحب دا کار وشو هیات چې ټاکل شوی و هغه خپل نتایج اعلان کړ مګر بیا هم دا جنجال تر اوسه پورې هغه د دوام لري خپل د ولسی جرګې غړي هم تبن د افغانستان اساسي قانون مطالعه کړی کچېر دوی اساسي قانون ته مراجعه کولای نو مخکې باید مراجعه کړی وي او دغه جنجال باید پای ته رسولی وي اوس کومه بله لاره شته ده حکومت غوښته چې مداخله وکړي ولسی جرګې وویل چې حکومت یا مثلا نورو مراجعو ته د مداخلې حق نه ورکړي
بل ما غوښتل دا خبره وکړم دوی ته دغه دقیق ارقام داوه چې د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې 246 کسانو ګډون کړی و یعنې یوه پرېکړه هغه وخت کې مشروعیت لري چې 143 رایه واخلي دلته د ولسی جرګې لپاره چې کوم کاندیدان و هغوی یو هم ونشو کولی چې 143 رایه واخلي اما فار حال باندې د بیروني مداخلات د ولسی جرګې نه بیروني هغه یو بحث ستري محکمې په اړه باندې زه فکر کوم چې دغه ستري محکمې صلاحیت د تفصیل ریاستي اساسي قانون دغه تفصیل د ولایت نشته د دې اساسي قانون کوم ډول واضح دی اما دا چې اوس په محکمه د روانه اعتبار باندې تصمیمونه چې زړه معتبره ده کنه ده نو زه فکر کوم دا د مورد نه لري ځکه دا خو په څه دی موضوع محکمې ته راځي کی نو د ابتدایي مرحلې نه باید دا شروع
شي
مستقیما ستري محکمې ته د دې موضوع راځي کول دغه لپاره چې تفصیل برسنه یې هم متبدینه ورته کوم ښکاری
ستاسو په نظر یعنی حقوقي حل لار نه لري سیاسي حل لار ده چې باید حل شي
حقوقي حل لار دا ده چې د ولسی جرګې غړي او کوم کسان چې کاندیدان وي د ولسی جرګې حق لپاره دوی باید ومني دوی باید وخت ځای نه کې زور دی نه راس وخلي او دا ومني هیڅ کاندید ونه شو کولای 50 جمعي اوره ترلاسه کی
او هټمن صدا فرصت دوی درلوده دی یو ورځ موضوع نه ده تقریبا یو میاشت د موضوع وزندیدله ممکن ټول مختلف اړخونه دوی سنجولې وي مختلف اما بیا هم درېزونه هغه خواني درېزونه دي لومړی ورځي یا دوهم ورځي وسلره د حل لري
ان یو الله حل خو هغه ما ویل چې دوی باید د هر قانون ومن اما که چېرې دوی ته وزورګوي کیږي د دې اساسي قانون حکم دا واضح دی چې هیڅوک نشي کولای ان فن په زور او جبر سره د ملي شورا باندې ته ورننه نوځي د دې تطبیق لپاره په خپل هغه ځای کې د ماقت لري پاور دا د ولسی جرګې د لنشاده او دلته کې د دولت له خوا نه د ولسمشر له خوا نه سره خپل تقدیم سلاسل لري نو په دا ډول باندې د ولسی جرګې د ښکیل خو نه فوق شي غوته د بلاخ د موضوع په اساس عمران د اساسي قانون د حکم نه سوال نه کوي د اساسي قانون په تطبیق باندې د وزارت کې شین دی او د موضوع کې مداخله وکړي او تصمیم شي او د موضوع واضح شي
د ازادي رادیو همکار نوریاس نوری وو چې د اجمل هوډمن سرای په دې اړه ملکه درلوده چې آیا د ولسی جرګې د رئیس پر سر رامنځته شوی جنجال کوم حقوقي حل لار لري او کڅنګ دوستانو هم د شیباز موږ همکار محمد واصل وصال له بریټانیا څخه د ټلیفون په لیکنه چیرې چې د کرکټ نړیوالې لوبې روانې دي نن د غلو پترسکې هندستان او پاکستان له یو بل سره مخ مختی وسال صاحب کرته وای چې دا اوس چې تاسو هلته لوبه څنګه روانه ده څوک څه کوي او څوک څه کوي وسال صاحب زه فکر کوم چې له خاغلی وسال سره زموږ اړیکه له بده مرغه پرې شوې ده اڅبو کوچې بیا هم خاغلی وسال لزان سره ولرو یو بل راپور دی وایي د هوا په تودېدو سره په کندهار کې د نسناستي ناروغۍ زیات شوې روغتیا پلان وایي د روغتیايي تدابیرو د نه مراعات له امله تازه 143 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې زیاته ما شومان دي په نسناستي د سخته ما شومانو د کورنۍ غړي هم منی شي د روغتیايي لارښوونو د نه مراعات له امله ما شومان د یادې ناروغۍ ښکار شوي دي صادق ریښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی او په اړه یې دا راپور لري
ما
د کندهار د میرویس روختون پاجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي. د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا اناسناستي اخته سوي. چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمېر 814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس حافظوي روختون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روختون ته د ورځې په اوږدو کې په اناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کېږي. مرستندوی وایي په اناسناستي د اخته کېدو د علت د روغتیایي تدابیرو نه مراد دي.
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسېدو سره د ناسناستي مرضي مخ په زیاتېدو دي، نو چې دا هم ماشومان هم تر 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم ځوانه په دې مریضانو باندې اخته کېږي. نو کوچنیان چې دي د حمل میاشت کې تقریبا
200 روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ناسناستي ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
قدر من اوریدونکو له روغتونونو او ډاکټرانو سره پاتې کیږو. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه یې نه دی اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړل شي کاربندي به وکړي. نور راپور د روح الله انوري څخه اورو.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. د دوکاندارانو بازار کې مونږ نشو ګرځېدی چې دوکانداران مونږ
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزه یې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولا ستوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. نو هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه د مخې له اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کلینیکه دوی سره دي، ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلک وای پورا یو میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په 15مه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
دوستانو، لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې له برېټانیا نه زموږ همکار محمد واصل وصال راسره د تلیفون په کرخه دی. وصال صاحب راسره اوس اړیکه روغه شوه. وصال صاحب که مهرباني وکړئ د نننۍ لوبې په اړه راته ووایئ چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه څنګه روانه ده.
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل نن د نړیوال جام یو له مهمو او په زړه پورې لوبو څخه دلته په مانچستر سیټي کې د هند او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. میدان ته دومره زیات مینوال راغلي دي چې چوکیو کې خلکو ته ځای نه پیدا کیږي، یو شمېر مینوال ته له میدانه بهر پاتې دي. لوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ داسې صورتحال لري چې هندستان لومړی بیټنګ کوي، ټاس پاکستان ګټلی او لومړی توپهنه غوره کړه. تر دې مهال هندستان 260 منډې کړي، یو لوبغاړی اوټ شوی دی او د 2 اوورونو لوبه تر دې مهاله بشپړه شوې ده. نو هندۍ لوبډله په یو مضبوط پوزیشن کې ده. د دوی لپاره نو روهیت شرما 128 منډې تر دې مهاله کړي او ویرات کوهلی هم په 150 منډو باندې ولاړ دی. دا هم باید تورمن صاحب وایم چې دغه دواړه هیوادونه چې د یو بل سخت رقیبان بلل کېږي، تر ډېره په نړیوال